Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعته خبرونه ته هر کله نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګي حسن بولې د میاشتې درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادراک کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهه د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شو او نیول شو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا داسې مهال کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. ساکال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز ګڼ کورونه وران کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او کښوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب ترکی په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپېر شوي دیوال سره په څه کماته ویش جریبه مځکه کې جوړ شوی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تفصیل کې د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګه چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د سرسنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې ایس پی این د آسیا د شلو اوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوځوي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي چې د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې پر نګورنه قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپیو خو په آزاد بازار کې په 240 روپیو تبادله شو. صرفان وایي د روان سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني تیږې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپله ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت لري. ټاکل شوی د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي.
یو جادوی محاصره سو او پنځستل وختنه ژوندۍ ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او پنځتنه په نښتو کې لمنځه تللي وو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي په اړه په کور دننه او د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په وړاندې وایي ښځې اوس په افغانستان کې په امن کې ژوند کوي. آیا ښځو ته دا خبره د قناعت وړ ده؟
که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونې نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي؟
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. له زده کړو د نجونو محرومي دا یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره کړې چې له افغانستانه کډه وکړي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به ځورېدله او د هغه د ځور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم.
د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ور وسپاري. مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډېر تورونه دي.
د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې په نوم تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې څور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. ذبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او پنځه څلوېښت تنه وروسته له دې نه چې محاصرې ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول سول. او په دو کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او پنځه تنه په نښتو کې له منځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول پنځه دېرش تنه وژل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سرک دل ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي یو سلو یو تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې اته وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د ده په وینا په وژل شویو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته یې ځواب ونه وایه. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدي دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، آبدرې، حصارک، منچهور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یوه ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت جبهې د ویندوی څرګندونې او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دامشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغي وي بې له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارت ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
خو څو سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان د سپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کمپاین پیل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم د پوهنې د سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې چې ویلې د کورنیو مشران نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي او په ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود غندلي او په دې اړه یې تون غبرګون ښودلی دی. له بلې خوا دغه راز د لزده کړو د نجونو محرومېدا یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کړي دي چې له افغانستانه کډه وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي و افغان سپینګری نه غواړي له شپاړسو کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي سخت غبرګون ښودلی دی. د دوی له ډلې ځینو د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی ازادۍ راډیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پرېږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کور دننه له شپږم پورته د بېلابېلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیکې نامعلوم دی. امین الله د یو پنځه کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوس مهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکې باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځانه یو خبره جوړوي. ما درې لورګان مې دي چې درې د مکتب نه پات. دنیا وګوره دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکې چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریخ ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یوې غونډې ته د ازادۍ راډیو د خبریال د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دي حاضر چې شپاړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. د ښاغلي منیر دا څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم په فیسبوک او ټویټر کې هشتګ پیل کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو په وړاندې دي د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې یوه ډله سپینګیري او ځوانان ښکاري چې په لاسونو کې په دري او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولې دي. په دې شعارونو کې لیکل شوي نجونې حق لري ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې ښوونځیو ته لاړې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما له مرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې یو کال وروسته لا هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. مونا ایول دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پنځوسمې غونډې ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایسار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدانو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته صافۍ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان وایي ښځو ته یې امنیت راوسته دی. ستاسو نظر څه دی؟
دا استازي مونا چې کومه خبره کړې ده دا خو یوه ښکاره خبره ده. د افغانان ښځو وضعیت ډېر خراب ده او ورځ په ورځ بدبتره کېږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نور نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه پته ده او دوی کولی نسي حتی سمه دا راحت سا وباسي په خپل کور کې باندې. له دې خاطره که ښځه وخته وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل اوس ټولې په کور کې قراره ناست ده، هېڅ شی کار کولی نه سي، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده ته ولاړ سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظره دا خو یوه ښکاره خبره ده ټولو نړیوالو ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
څه لري؟ 40% زما په نظر، شاید به 30%، مګر دونه ډېره اغېزه نه ده. که دونه ډېره اغېزه درلوده نو بس موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا نجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل دنده ته، مګر هېڅ یو هغې نشته. یوازې امنیت، امنیت موږ چې وکړو وخورو هغې کالي واخلو چې شي وکړو، امنیت سوی یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی ده. هېڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نه سي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، د هغه څونه بندیز دوی باندې ده، ماسک بندوي او وایي جاب وکړي، دا او داسې نور خبرې. موږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو، که د ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي، که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي. او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاصو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډېره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي، ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی دریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله ښایسته انصافی وه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د بریتانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. بریتانیا افغانستان ته د 28 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. یونیسف پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څه باندې 28 میلیون ډالر مرستې به 1,000,000 او 14,00,000 کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري، خواړه، د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 1,40,000 ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. ټاکل سوی چې د دغو پیسو یوه بله برخه څه باندې 900,000 خوارځواکو ماشومانو ته ځانګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د څښاک پاکې اوبه برابرې سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا لخوا د مرستو سویو پیسو یوه برخه به پر 300,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اګست پر 15مه د افغانستان د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتونکي د لویدیځو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایو یا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان ښځو د کړاوونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالي، د جګړې زیانونو، کمزوري اقتصاد او کمزوري خدمات د ماشومانو او ښځو ستونزې سختې کړې دي. شغلی ایویا د بریتانیا د مرستې د هرکلی ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپور نوایی ده پاکستان حکومت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر ونیسي. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر وړونکې الوتکه یې کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د جیش محمد د وسله والې سخت دریځې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکي د نوم د نښولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په استولي لیک غوښتنه کړې چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینیسي، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسي وی پاڼې چلوونکی ابوبکر صدیق د مسعود ازهر په اړه وایي
مسعود ازهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم په لیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یوه ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس کدی خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود ازهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکې الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود ازهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود ازهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوو هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوی یرغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک کې ویلي چې شایي ازهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به واوري چې د غزنی چارواکي د ولایت د کورنوي او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. خو لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارلز بینټ وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړي دي. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کوو په وروستیو کې د طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي.
خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندیل کې دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دي او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنه سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوي د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتل او د شاوخوا سل زره افغانانو استله هم د واشنګټن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي، خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ یې کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت وبخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو 15مې غونډه ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقوقو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلې ده. فارن افیرز وړاندیل کوي په افغانستان کې د رامنځته شوی نوی وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو نوی نړیوال ګواښ د راتو کېدو په حال کې دی؟ دا هغه پوښتنې دي چې پر افغانستان د تیر کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده. ازادي راډیو اوري د سهار وو بجې او 20 دقیقې کېدونکې دي. په غزنی کې طالبانو او فرهنګ وبخې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي غزنی ته د کورنۍ او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي.